شپږ بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ساسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت لپاره د وړاندې د دې تفصیل درکوو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره د افغانستان په سولې خبري وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا د کمپاین بایکاټ پای ته ورسوه او د توغندو د انکشاف او تولید په اړه د روسیا او امریکا تړون نن پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د پاکستان د صدر یاسم بهرنوی چارو وزیر او د پوز له لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه کتنې نن جمعه پای ته ورسولې. خلیل زاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشی او جنرال جاوید قمر باجو سره په کتنو کې واشنگتن ته د پاکستان د صدر یاسم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د همدارز ویلي چې پاکستانی مشرانو ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او له هغوی سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستندوی رول او دا چې پاکستان نور څه مثبت ګامونه اخیستلی شي خبرې کړي دي. خلیل زاد ټینګار کړی چې سوله د افغانستان او پاکستان باوري تضمین ته اړتیا لري چې د هیڅ یوه خاوره به د بل پر ضد نه کارول کیږي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورسوه. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي په یو خبري غونډه کې وویل د دولس کاندیدانو ټیمونو پریکړه وکړه چې ډلې به یې انتخابات نه تحریموي، خو پر واکمنو انتخاباتي ټیمونو به فشار ته دوام ورکوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصرالدین دریز نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثر زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنۍ پرواز انشاءالله د دوشنبې په ورځ کې وي. هغه پرواز کې ممکن ده د 200 اجیان عربستان سعودي ته لاړ شي. د افغانستان خوانه تقریبا مجموعی اجیان چې د افغانستان نه عربستان سعودي ته ځي تقریبا 10,000 خلک کېږي.
شاغل دریس هم دراز ول چې سعودي ته د افغان زیارتوالو د لیږدولو قرارداد له کامیر هوایي شرکت سره شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي لږ 15 افغان او بهرني وسلوالې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وژلې دي. د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دا کسان په هغو عملیاتو کې ووژل شول چې د ملي امنیت د ریاست ځواکونو تیره شپه وکړل.
عملیاتو کې 15 طالب ترورست چې په کې داخلي او خارجي ترورستانو لمانځه وړل سوي دي او همداراز دي کې افغاني طالبان، همداراز د چین او چچني ترورستان په شامل او همداراز دولس تنه ټپیان شوي دي او شپږ تنه نور نیول شوي دي.
لبلې خو د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوری نن جمعه رسنیو ته ویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شول چې تیر شپه شاوخوا 11 بجې په دې ولسوالۍ کې وشول. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري ازادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خبره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس به محرمه له کوره د ښځو د وتلو لنجمله پالیسي پای ته رسیږي. دا نوی قوانین همداراس شزو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو شزو د دغو بدلونونو هرکلی کړی، خو ځینې پر انتقاد لري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 1550 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال کې د امریکا د هماغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی و. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا درېیم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي دي.
دا سدي رډو ماشامنی خبری مچل اوري. د امریکای پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په سرګونو امریکایي سرتیری له افغانستان ووسی. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د سولې د خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکي خورا هیله من شوي.
د سیرا د ښکاری چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکو دوه تر درې هفتو پورې.
نورستانی انجونې سوي
لرګی راوړي پټې کارونه کوي مزیر واخ وباسي دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزي دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
د دې خبرې مجلې په روسیو کې د ګردیز د بالاحصار پاړه هم اوریدل شي.
همدې ودانی جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه وکایسته یو بلدا چې زمونږ اقتصاد به
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې افغانستان نشته نیمه سرتیری وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. د خبرونو په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د طالبانو په وینا ویل شوې ده چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. البته تر اوسه پورې دا خبره له نورو لوریو نه ده تایید شوې. اسمت ساروان راپورت لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت یې بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نه وي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چېرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځان له افغانستانه وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بینالافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نوراني نظر اخیستی.
زه مطمئن یم چې دا کار به طالبان وکړي په دې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې ښکاري کېږي چې دا ډېرې ښې یو ښې اړیکې لري، اړیکې په دې معنا چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبرانو سره، او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر ووځي. نو او که داسې ول ته لاره تیاری او طالبان په رښتیا دا نیت لري چې سوله وکړي، زه فکر کوم چې دا به قبوله کړي.
که چېرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې یو پلاوی ټاکلی دی، یو 15 کسیز پلاوی. خو کوم لیست چې ازادي راډیو د دغو کسانو ترلاسه کړی دی په هغه کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي، نو دغسې یوه ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وتوانیږي چې په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې لپاره لار پرانیزي؟
ګوره، کله کله سولې پروسه کې ضروري اما شموله گروپی پکې، نو که دا د افغانستان حکومت دا لیست ور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد ترلاسه کړي د سولې پروسې لپاره. یو موضوع دومه دا که تاسو د مسکو غونډې ته وګورئ او د اخرنۍ غونډه چې په دوحه کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ول، غټ کسان، نو دوی ډېر امادګي ښکاره کړله د سولې ته نسبت دې نه چې دولت خو هغه بے اعتمادي لروبدله په یوې ډلې باندې د دې لپاره یې مخالفت د دې کاوه، مګر هم اپوزیشن ډله تقریبا غونډې آماده دي چې له طالبان سره سولې ته کښېني او مخکې لاړ شي، میدان ته کښېني یا یو تفاهم ته ورسېږي.
نورانی صاحب، افغانان ډیر دې ته لیواله دي اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي، لیکن څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه دا ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي؟
خلیلزاد د خبرونه تیره ورځې، کرزي صاحب د خبرونه، د نورو ډلو مسیرانو خبرې داسې راته ښکاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې، او داسې ویل کېږي چې دولت سره پټ خبرې شوي دي او تر یو حده پورې دولت هم آمادګي ښکاره کړې ده، حکومت البته دا آمادګي ښکاره کړې ده چې سولې پروسې سره داخل شي او کار.
مننه نور نسب.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو. دمګړی به انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځني ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل دولسو انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سیټ د ولسمشرۍ انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای دستي ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغه وخته چې کچیر انتخابات کیږي نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا ګواښ به تر کومه روان وي خو ویل چې تیره شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه یې خپلې اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم ګواښ وکړ. د شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړي وو په پام کې نه دي نیول شوي. د کاندیدانو شورا دغه شان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادر شاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمینه برابره شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وې او تعهدات سپارلې وو. متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتباره ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړل.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ډاډ ورکړی وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. نورستانی انجونی د پټیو لکر کېلې او نورو شاقه کارونو پتنګ شوې دي او سه تعلیم ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لسمی در هولانوري پر راپور کې.
نورستانی میرمنی او انجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګي راوړي پټې کارونه کوي. تو هم واچول لو پټې وبکول شو مزیر واخ وباسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شین دي بیا ورسته چې دي لون کوي. لون نورسته بیا پټي وبو کوي. هغه نورسته چې دی بیا واخ وباسي. هغه نورسته بیا لو کوي. لو نورسته چې دی هغه ژوند دی کوي. اما کوم چې ته هم حاصلې هغه ژوند دی ته وړي بیا.
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واه مکتب ته راځم. کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی. زه هم د دې سیم غندزم شي جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. زموږ نورستان مې د چتی کله مریض شي د نورستان چې د کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سجن مشکلاتو سره مخامخ کیږي. باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې عدالت علاج کی حل ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمن لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تور تیاری ختم شي. کومین جونیا او میرمن چې له 12 ټولګیو فارغ شوی هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمينه برابر شي. دوی وای ډیره خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونو ته بریالي شوی خو د زید لریوالی په ټولنه کې د حاکم دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونو نه دلته جوړ شي ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي هلته چې بیا هم ډیر مشکلات پیدا کیږي کنه د دې د کور اجازه هم نه کورانی هم ځان ورکې دلته باید نورستان کې پونتونونه اجازه چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
ک نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګ شوی او تعلیم ته مخه کړي نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅې توند کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په هنتون ورته منظور شوه دوی ورته د درسونو پیل کولو د پاره دوه ودانې په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان مو شو او پوهنتون د پاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړ زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل او لنې کمره د تشکیل موضوع هم جلال ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کیله بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
په نورستان کې جونی وایي چې تعلیم ډیر شته او تعلیم ته باید مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا نن د IMF په نوم د اټومي وسلو د پراختیا له تړون څخه ووتل. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه سمدستي لرو تر دې وروسته د IMF ته تړون پاړه تفصیل درکو.
ستاسو له پیغامونو
یاد راکی حبیبیم د هلمند نه لالي له سالي خزمش نه لالي له سالي د کوپي په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی یعنی شو چې جوړېږي ما بغل ته مځکي غته کړې دي ځکه غته کړې ده ځینو لوړپور خلکو دا ځکه غته کړې ده نو دا د عدالت څخه دا غیله ده چې نو دا واه سره لوړپور سره کور کې از نو دا مکتب چې کوم غته نه غته کړې ده هغه دغه څخه خلاص کړی.
زرین محمد لوګار والا تاسو ان شاء الله خبرې کوم زله طالبان څخه او حکومت څخه دا غیله کوم ما چې به ګناه وځي نه مته یو وي سولو کوي چې نو نه دې درې نه اسې سولو کوي که چیرته کوم ماتیکې سره ورسېدلې بیا چې دا شاري کوي هغه کار چې مخه نه کوي تاسو خپل دا وو دې به ګناه وانه نه یې مته دې نه سولو کوي درې نه اسې سولو کوي چې بل تر پات هر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
لومړی اندیشنه نن مسکو څرګنده کړه. ویل کیږي چې په روسیه کې ټولو ټولنیزو خواوو له امریکا سره د INF ته لخوا کېدو په اړه بیره څرګنده کړې ده. په همدې حال کې اروپایي هیوادونه اندېښنه لري چې د دې موافقې له لغوه کېدو سره به د اټومي وسلو سیالۍ ته لاره پرانستل شي. بل ورته امریکا چې پر روسیې له دې موافقې د سرغړونې تور پورې کوي د خپلې پرېکړې ملاتړ کړی دی. مسکو د موافقې په اړه د واشنګټن تورونه ردوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دوی ورځې مخکې وویل چې هیواد به د جمعې په ورځ چې د اګست 2 د منځني واټن د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له موافقې ووځي. دا تړون په 1980 کال کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد د ولسمشر میخائیل ګرباچف ترمنځ لاسلیک شوی و. د ای ان اف تړون په نتیجه کې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې د 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتر واټن وشتون کې بالستیک یا کروز توغندي ځای پر ځای کړي، جوړ کړي یا پراختیا ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ګردیز بالای سار د تخریب لګواښ سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالای سار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي که مسؤولې ادارې ژر غم ونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډېر وخت کېږي د بیا رغونې لپاره یې ژمنې کېږي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالاحصار چې د ګردیزښار په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشت دي یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کېږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالاحصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالاحصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو سړی ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالاحصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
دوی وایي د بالاحصار پر غولو سره کله یوې خوا د یوه تاریخي ځای د له منځه تلو ګواښ کمیږي له بلې خوا بالاحصار په یوه کلاسیک تفریحځای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه وشي دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي بل بل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالاحصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالاحصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درز لکیه مستند بوته کړی وزارت مصفرالی وزارت چلیدل ډیر خوشینه شوې دي او ان شاء الله دوی په لومړتوبونه کې پلان کې نیول چې بالاحصار به مرمت شي. موږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او سومیشت وړاندې ولسمشر غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بالاحصارونو په شمول به د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼې سیمسونه د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته رسیدلې دي. عبدالهادي له هلمند لیکي چې سوله حتمی کېږي، بل چاره نشته. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان بیا لیکي چې باید انتظار شو چې د سولې خبرې د افغانستان په زیان دي که په ګټه. ولی جان له غزنی لیکي سوله د هر افغان ارمان دی، که ژر تر ژره وشي ډیر به خوشاله شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي پاکستان د دې لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې کوي چې سخت اقتصادي ضربه وراوښتي. عبدالواحد متحقق له لوګر علی کی د سولې په خبرو کې باید تر هر څه مخکې پر دایمي اوربند موافقه وشي. عبدالرحمن لیکي کله چې د سولې خبرې شروع کیږي باید لومړی اوربند وشي، ځکه که اوربند ونشي په طالبانو باندې باور نشته چې دوی سوله کوي. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا ولسوالۍ څخه لیکي زلمی خلیلزاد باید لومړی د اوربند موافقه ترلاسه کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره یو لاس شي. عبدالعزیز زابل له شملزو ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې لیکلي دي هر څومره ژر چې کیږي باید سوله وشي. جعفری لیکي هر ورځ د ملکی تلفاتو مرشوب له د زغملو نه ده او زعفران د فرا له شار اورندیس کړی دی چې د فرا په شار کې باید ازادي رادیو اف ام خبرونه پیل کړي. دا ازادي رادیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خپرونې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب څه ډوډ بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30